پېښور کې د غرمې 12 بجې شوي دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ له وړاندې.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ګاډي خونی یو مشر ویلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت زیاتولو په خاطر د نوې موافقې له مخې پرون د افغانستان څخه د خرلاسو له لارې مالونکې لارې پاکستان ته داخل شوي دي. د مومندو کاروبارانو په کنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی. د جرمنی هغه 9 کلن پولیس افسر پرون د تر هغې وروسته مړ شوی چې د مې پر 1 د اسلام ضد مظاهرې پر مهال په پرله پسې توګه په چاقو وهل شوی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د ګډې خونې یو مشر ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دوه اړخیزه تجارت د زیاتولو په خاطر د نوې موافقې له مخې پرون له افغانستانه د خرلاسو له لارې مال وړونکې لارې پاکستان ته داخله شوې دي. زیولک سره دی پرون د مشال ریډیو خبریال طاهر خان ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان ډرایورانو ته داخلي موقتي اسناد ورکړي دي. د پېښور په افغان کونسلګری کې پر کابل د واکمنو طالبانو استازي حافظ محیب الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هم ورته اسناد د پاکستان ترانسپورټران ته ورکوي چې د جارکول لپاره له کابل یو چارواکي پېښور ته رسیدلی دي. د پاکستان افغانستان ځواکونو ترمنځ د نښتو او د اسلام آباد له لورې د مالونکو ډرایورانو او کاروبارانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارت کم شوی دی. د سوداګرۍ د زیاتولو په خاطر د پاکستان یو پلاوی د روان کال په مارچ کې د تجارتي چارو د وزارت سیکرټر خورم آغا په مشرۍ کې د کابل سفر وکړ او له طالب چارواکو سره ولیدل. دواړو غاړو موافقه وکړه چې یو بل ته هیواد ته د تګ لپاره به ډرایورانو ته ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ یعنی د داخلېدو موقتي سند ورکوي. دا اسناد به د یو کال لپاره ورکول کېږي چې د روان کال له جون څخه پیل شي. د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دې احتجاج کې اکثریت د ماربولو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي. د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د نن مشال ریډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو یوه کارخانه سوځولې او د باج ورکولو لپاره ورته ټلیفونونه کوي. هغه زیاته کړه چې د بې امنۍ له وجې ځوانان بېروزګاره کېږي او کارخانې بندېږي، نو ځکه باید حکومت د خوندي لپاره ټینګ ګامونه واخلي. تر اوسه ځای انتظامیه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ترکیه د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو معلوماتو کې ویلي وو چې که هر کاروبار کوونکي ته د باج لپاره ټلیفون کړي، هغه دې د پلټون لپاره د پولیسو سره شریک کړي. د خیبر ضلع د کولی قانونو او معدنیاتو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د قانونو د کیندلو لپاره دي د بارودو پر استعمال لګول سوی بندیز لرې کړي. د اتحادیې مشر اظهر خان اپریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قانونو کنستلو لپاره د بارودو په کاروبار ریبونیادو د استعمال د اجازې لپاره حکومت ته ټول اړین قانوني اسناد ورکړي، خو لا هم اجازه نه ده ورکړل سوې.
تقریبا 100 لیز ہولڈران دا سری چې دا غی په لیز کې تقریبا نه یو نه 1900 ماینونو پر چانس شته چې هغه دی کولول شي. هغه کو دا نن 100 دی صاحب 200 هم کې دی شي، ډیر زیات پټنشل دی. خو بس دا حکومت چې په دې باندې توجه ورکړي، موږ ته زموږ چې کم جایز او قانوني حق ته دا موږ تراکي.
د مانونو اتحادیه زیاتوي چې په تیرا دره کې دا مهال په شاوخوا 170 قانون کې د حکومت لخوا د بارودو پر استعمال د بندیز له وجې د کیندنې کار نه دی پیل شوی. یوه حکومتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشول په شرط مشال ریډیو ته چې د امنیتي ادارې په تیرا کې د امنیتي اندېښنو پر اساس د بارودو پر استعمال تحفظات لري. پولیس وايي په شمالي وزیرستان او بونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. تازه خبر دا دی چې په بونو کې د وژل شوي افسر اسحاق خان او دغه د ساتونکو مړی د میرانشاه او بونو پر لار باندې ښشول شوی او دا وخت احتجاج روان دی. د بونو پولیس وایند حفظ الله رسنوی ته پاسول بیان کوي چې پرونه معلومه او سوال د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اسحاق خان او دغه ساتونکو له بکه خیل منډي سره وشلې دي. بلخوا دومه پېښه په شیوات پولیسټانی په شیوکه سوي ده چې د پولیسټانی په وینا د شمالي وزیران په دې سیمه کې ناسرګند وسوالو د ابراهیم په نوم یو پولیس سرتیری خپل کور مخې ته وشلې دی. دا ټاکل شوی دی چې نن په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شي. د پاکستان روغتیا وزارت پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې له نن څخه به د دې هیواد په شپږ ضلعو کې تر پنځو کالو کم عمره 16.5 میلیونه ماشومانو ته ګوزنه ضد څاڅکي ورکول کیږي. بیان زیاتوي دا کمپاین به د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا په درویشت، د بلوچستان شل، د سند 16 او پنجاب 16 ضلعو کې 15 ورځې دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر لومړۍ نیټه په سند صوبه کې یو 2.5 کلن ماشوم ګوزنه ووهلی چې دا روان کال کې په سند کې د پولیو سبسوي لومړی پیښه وه. له تازه پیښ سره په دې هیواد کې د ګوزن وهلو ماشومان شمیر څلورو ته ورسېد چې پکې درې په بلوچستان کې سبسوي دي. هلته په افغانستان کې هم نن د ګوزن واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کمپاین به د دې هیواد په ټولو 24 ولایتونو کې کیږي. د افغانستان ځینو ځایي رسنیو په روان کال کې په غزنی کې د پولیو د لومړۍ پیښې ثبتېدو رپورټ ورکړی، خو پروسه ښکال په افغانستان کې شپږ ماشومان ګوزن وهلي. په نړۍ کې پاکستان افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو شته. او رسنۍ خبر ده چې د جرمني هغه 9 کلن پولیس افسر پرون تر هغې وروسته مړ شو چې د مې پر 10 د اسلام ضد مظاهرې پر مهال په پرله پسې توګه په چاقو وهل شوی و. چاقو په لاس یو کس د جرمني په جنوب لویدیځ ښار مینهم په مارکیټ څلور لاره کې په برید کې ځینې کسان ټپیان کړي وو. په دې حمله کې د سخت دریځ اسلام ضد د پیکس یوروپا په نوم کمپنۍ زیډلې لخوا جوړ شوی مظاهره کې برخه اخیستونکي 15 کسان ژوبل شوي ول. دا نه د معلومات چې په افغانستان کې زیږېدلې 15 کلن ځوان لخوا د سوي د حمله هدف شو. پولیس وایي چې د نیولو پر مهال په ډزو کې د زخمي شوي کس جراحي یا سرجري شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا عبدالحی کاکړه وردل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې یو یو شمېر نورو سیمایز موضوعات رپورټونه لرو. د پاکستان او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د تجارت پر نوی نوی موافقې عمل پیل شوی دی. له اسلام آباد پر خپل خبریال معلومات راکوي. د ممندو کاروباریانو د جون د لومړۍ نیټې راسي د نامنایو او کلنګونو پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د ګنداو په غیب نومې ځای کې د پرلت یو ګډونوال کاروباري وایي حکومت مکلف ته چې دوی ته تحفظ ورکړي.
منګا حکومت لاټ کې څونه ورکو نو حکومت ذمہدار دی دا بمنګ له تحفظ راکې موږ ته تحفظ نشته دی. د ورځې ورځې مخکې موږ یو کارخانه سوي ده.
په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د اوسکۍ او تالاش کلو په غرونو کې اورونه ولګېدل. دغه سیمې یو قومي مشروای اور تر ډیره وژل شوی دی، خو خلک یې تاواني او پریشان کړي دي. او له پرون راځي د خوست او دوبۍ ترمنځ د کام ایر په نوم یو د هوایي شرکت الوتنې پیل شوې دي. د خوست یو کاروباري تنوایی د دې ګټه به د وزیرستانونو سوداګرو ته هم وي.
تاجر د میرامشاه څخه پېښور ته ځي نو دا ډېره غټه لار ده. تقریبا په نیم ساعت کې خوست ته رسیږي او کولی شي په دې ځخه ترانزیت پلاټ سي دوبۍ ته.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. د پاکستان حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د تجارت په اړه پر شوی یوې موافقه عمل یعنی عملی کار پیل شوی دی. د داخلي موقتی سند په نوم د دې موافقې تر مخه پرون افغان ریورانو د خرلاسو لاره خپل لاره بیولې دي. د اسلام آباد لخوا پر پوله د ویزې او پاسپورت شرط تر لازمي کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. د پاکستان یو پلاوی د مارچ په میاشت کې افغانستان ته تللی وو او هلته له طالبانو سره پر پوله د ډرایورانو او کاروبارانو تګ راتګ لپاره یو نوې موافقه کړې وه. تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبریال طاهر خان راکوي.
دا خبره تاسو بالکل صحیح وویل چې 13 ورځ په اول ځل باندې افغان ډرایوران په هغه یو سند باندې پاکستان ته داخل شول چې دی ورته یو د داخلي دو ارزي سند وایي او د خرلاسو د لارې راغلل. او دا نوې یو نظام دی، دا به یو کال پورې جاری وي او دا بنیادی توګه باندې د جون دا ورنې نه. او د پاکستان دا غوښتنه وه په سمو د وړاندې چې افغان ډریوران او دا غي چې کوم غي سره نور ملګری وی نو هغوی د هم پاسپورت او ویزه ولري. افغان کې افغانستان کې طالبان حکومت دغه مخالفت کړو په دې موضوع باندې. تاسو به یاد وی په اپریل کې د تورخم لار هم تړل شوی و. بیا چې کله خبرې شوې وې په کابل کې په مارچ کې نو پاغي په ځینې شیانو باندې دواړو غاړو اتفاق کړو او پاغي کې دا هم و چې د پاکستان او د افغانستان د ډریورانو دغه دنګې کلینډرز ته کلینډرانو ته به هم دوی دا عرضی اسناد ورکي او دوی په هغې باندې د پاسپورټ او ویزې بغیر داخلي دي. دا پرون اول ځل د افغانستان د تجارتي ګاډي هغې د خلاصو د کورمې د پاکستان دیخوا اخوا پکتیا دلته پاکستان داخل شول او دغه اسناد د پاکستان کابل کې سفارت اخوا کېږي. پېښور کې هم د طالبان
دغه پوښتنه ما کوله چې دې طرف ازا خطر خان صاحب دا خو لږې غاړې سوي د پاکستان ډرایورانو دپاره څه انتظام دی؟
زه سوره جوړان دې پخپل باندې ورغلی ما پېښور کې د افغانستان کونسل ګریتا او د طالبانو چې کمل تا استاذ دی حافظ محب الله شاکر هغه سره ما لیدلی وو او هغه وی چې دوی یو ځانګړی دلته یو شوبا یو څانګه پرانستې ده چې پاکستاني ډرایورانو ته ترانسپورټرانو ته دوی هم دغه رنګې ځانګړی سند ورکړي او د کابل نه راته ویل شو کابل نه د دې کار دپاره یو قسم راغلی دی. نو پاکستان ته به په پېښور کې د کونسلګری لخوا پاکستانی ډرایورانو ته دغه رنګې سند د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي. نو دواړو چونکې اتفاق کړی نو دواړو دې لپاره اوس او یو بله خبره د طالبانو چې کوم د سفارت د کونسلګری سرپرست دی هغه دا هم ویلي وو چې وړاندې به ګاډو ته لکه نورو ښارونو ته دواړو غاړو ته به اجازه نه وه. اوس په دې سند نرست کولی شي چې د افغانستان گاڑی د پاکستان هر خار ته تلی شي تجارتي او دغه رنګ د پاکستانی گاڑی هم د افغانستان هر خار ته تلی شي. خو دې کې لکه څنګه تاسو چې حواله ورکړه چې کوم د پاکستان افغانستان د سوداګرو چې کوم هغه مشترکه خونه ده نو دا هغې چې کوم د خیبر پختونخوا د پاره استاد دی یو رک سرحدي هغه چې مشاهد ډیو ته خبره کوله نو دا خو چې دا ښه ګام دی لیکن هغه دا خبره وکړه چې دا د چې کوم ډرایوران او نو ټرانسپورټران د ترانزیت تجارت هغه مالونه وړي هغې د پاره دا نه دی نو هغه دا غوښتنه کوله چې د هغې د پاره دی هم وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مومندو کاروباریانو او ځایي خلکو د نامنیو او کلنګونو پر ضد د جون له لومړۍ نیټې راهیسې احتجاجي پرلت پیل کړی دی چې له باجوړه هم ځینې خلک او فعالان ورغلي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلت تر هغه وروسته پیل شو کله چې د مے په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یو کارخانه وسیځله. وروسته د جون پر لومړۍ نیټه په برید کې یو پولیس والا هم ووژل شو. پولیس وایي چې تازه پیښو پلټنې او په ځینو سیمو کې عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه د شانواز ترغزي رپورټ اورو چې د احتجاجانو په شعارونو پیلېږي.
د محمود کاروباریانو د قلنګونو او د بدمنۍ ضد احتجاج کړی. دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبر دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبه نومې ځای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوی احتجاجي پرلت نن د جون په دریمه هم روان دی. د جون په دویمه همدغه ځای ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي سماجي او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي او د کانو د کاروباریانو سره د یووالي لپاره په احتجاج کې ګډون کړي. د کانو د کارخانه دارو په نمندګۍ ظفر سلیم مشهد رډو ته وویل په محمودو کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د خبره د هر یوې کارخانې مالک نو واستوال قلنګونه غواړي او بل دا چې یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړکې ورکیږي.
ځکه چې موږ د ټیکسونو کې او په مختلف دغه کې حکومت له ټیکسونو ورکو دي دلونو کې او په مختلفو مراحلو کې نو حکومت موږ د عین مطابق د ذمہدار دی دا به موږ له تحفظ راکوي. موږ ته تحفظ نشته لري. دوه درې ورځې مخکې موږ یو کارخانه سوې ده. د کارخانې نه روانې څه د درنګ پورې موږ څه د 15,000 خلک پر روزګار باندې دي. خپل ترټ کالونه راځي د هغه باوجود موږ تلې موږ خپل حکومتونه ورکړي دي.
دا احتجاج د هغه پیښو وروسته شروع شوه چې د مای په اخیرنۍ اونۍ کې د وسلوالو لخوا په ګنداو کې یو کارخانه په اور سوځول شوی و. ولې د جون د اولنۍ ټی په شپه هم دغه سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پولیسو په یو پوسټ کې یو پولیس غړی هم زخمي شوی. کارخانه دارو په غیبانو می سیمه کې پرلس شروع کړی چې د لوی لوی تابوګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمودو نه علاوه د باجوړه هم ورته ځینې خلک ورځي او د تابو په سر د لیکل شوي نارې چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د سوبایي سیملې پخوانی غړي نثار مومن هم خبرې کړې.
زما په خاوره باندې روزګار ختمیږي، امن ختم شو، پخوا به زما مشر په ډاګه باندې کټ واچو سملاستی به شو، نن زه خپله په اجره کې د حجرې په میدان کې نشم سملاستی، دومره بدمنی او بیا یقین راغله او بیا زه خپل په ریاستي ادارو باندې ډېر افسوس سره د دوی نه دا پوښتنه کوم چې ته خو زما په ټیکس تنخواه اخلې، ته به ما نه پروټیکشن راکې، ستا د قلا په خوا کې زما کارخانه سوځي، کوشش کېږي ما بېروزګاره کوي او دی اوس مودرې
د مومن ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن هم دغه غونډه کې شریک شوی. هغه په خپله وینا کې وویل تر هغې چې سیاسي او سماجي ډلې، ځوانان او کاروباریان په شریکه نه وي راوتي، امن راتلل په هیڅ ډول ممکنه نه دي.
ورونو داسې وکړئ چې اره خبره او بیا په دې خبره کې یو بل خبره مو کوي چې چا مخالفت نه کوي چې دا سیاسي دی او دا د پلانکۍ پارټۍ دی او دا د ډنګرۍ پارټۍ دی او دا میر صاحب دی او دا مولا دی او دا مشر دی. مسله د ټولو ده که زما ده او که ستا ده، که امن راغی ته به هم خوشحاله یې او کرانغی ته به هم خفه زه به هم خفه یم.
بلخوا د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود څه نه دي ویلي. البته په پولیسو د برید په اړه یو چارواکی چې غوښتلی نوم یې باید څرګند نشي وی ویل د پولیسو د سی ټی ډي محکمې پلټنې شروع کړې دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمود پولیسو دا هم ویلو که هر چاته د قلنګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر ضلع د قانون او مدنیاتو اتحادیه له حکومت غواړي چې د قانون کیندلو لپاره د بارودو د استعمالولو اجازه ورکړي. دوی پرون مشالډو ته وویل چې له دې پرته د دیرا په سلګونه قانونو کې کار نشي پیلولی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په د سیمې له سوداګرو سره ملاقات کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې دا مسله به زر حل شي. خو د خیبر یو چارواکي د نوم نخولو په شرط مشالډو ته ویلي چې پوز د امنیتي اندېښنو له وجې د بارودو پر استعمال تحفظات لري. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د قانون او معدنیاتو اتحادیې صدر اصغر خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تیره دره کې د کویلې یا سکرو راویستو لپاره حکومت ته ټول مهم قانوني اسناد جمع کړي، خو اوس د قانونو کنستلو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي.
زمونږ طرف نه چکم د ایکسپلوزیو ویریفیکیشن دی اولموست 100% چکم دی هغه کلیر دی موږ ته ورکړی دی، خو دا غوی د اجرا په هغه کې چکم دی اوس پر دې تاخیری هر به استعمالای وي. کی زمونږ سره اوس پر آن بورډ چکم دی تقریبا 100 لیز هولډران دا سری چې دا غی په لیز کې تقریبا د یو نه 1900 ماینونو پر چانس شته چې هغه دی کولول شي. واخ کو دا نن 100 دی صاحب 200 کې دی شي جی، نو ډیر زیات پټنشل دی. خو بس دا حکومت چې په دې باندې توجه جائز او قانونی حق دا یو خود مختار ضلع جوړ شي.
خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جون په دویمه نیټه سره د دغې اتحادیې د ځنې غړو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره په تیرا کې معدنیاتو راویستو لپاره د کمرشل بارودو د استعمال په موضوع ولیدل او دوی ته باور ورکړ چې دا ستونزه به یې هواره کړي.
وزیر اعلی سره د دې ملاقات وکړو، هغه هر ممکن تعاون اعلان وسره وکړو، په هر ځای کې د سپورټ کې دو دیلا تا مسله حل کېدو چکم دی کنه یقین دهانی ورکړه. نو انشاءالله زموږ چکم دی کوشش دا دی چې دا د دې را ماینینګ پروګرام چې دی دا وده وکړي، ابتدا چې دا خل دی د دې سره ډېر خل پر روزګار کېږي. نو په دې کې چکم رکاوټونه دي انشاءالله دا بل لرې کوو، هغې سره وعدې وکړي.
په خیبر ضلع کې د کویلې یا سکرو سوداګر وایي چې هلته په تیرا کې شاوخوا یو سل اویا لیزونه شوي، خو په یو لیز هم چاته د کار شروع کولو اجازه لا نه ورکړل شوي. دوی وایي د هر ضلع ډیپټي کمشنر سره قانوني اختیار شته چې هر لیز لرونکي تن ته د بارودو د استعمال لایسنس جاری کړي. د خیبر ضلع د ډیپټي کمشنر په دفتر یا خیبر هاوس پېښور کې د معدنیاتو د شعبې یو ذمهوار افسر د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته په تیرا دره کې ځینې امنیتي ادارې په دې کار تحفظات لري او د امنیت په خاطر چاته د قانونو کنستلو لپاره په دستي توګه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي. د خیبر په تیرا او باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي او پوځ ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په شمالي بلوچستان او بنو کې بریدونه لا هم دوام لري. چارواکي وایي پرون په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي داغه یو ساتونکي او یو پولیس سرتیری وژلي دي. یو پیښه په بنو او بله په شمالي بلوچستان کې شوې ده. بریدګر تر حملو وروسته تښتیدلی دي. له تازه وژنې سره په شمالي بلوچستان کې سکل د وسلوالو لخوا د وژل شو ولسي وګړو شمیر شپږ ویشت ته رسېدلی دی. د تازه حملو ذمهواري لا چا منلې نه ده. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو پولیسو ویان خنزلا رسنیو ته د جون په دویمه ماښام ویلي چې د پولیو مخنیوي پروګرام بنو کمیونیکیشن افسر اسحاق خان او د هغه ساتونکي نذیر خان بکاخیل منډي سره وسلوالو په ډزو ووژل او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګوزن ناروغې زید ساسکو مهم پیل شوی چې هغې لړکې نوموړې په ډیوټي و چې کور ته واپس کې په وسلوالو برید کړی. همداراز د شمالي وزیرستان شیوا پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غلطه یو پولیس سرتیری عبدالرحیم خان په هدفي برید کې د کور مخې ته په ډزو وژلې او بریدګر تښتېدلی. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه دی منلې. بنو کې وژل شوی پولیو پروګرام چارواکي اسحاق خان د بنو محمد خیل امن کمیټۍ مشر ملک میر شامات خان وراره وو. د پولیسو ویان وویل چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوه. د وسلوالو لټون یې پیل کړی. د مئی په شپږویشتمه شمالي وزیرستان میر علي کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو اشفاقي ساوي او بل د بنو اوسېدونکي موټر سایکلو میکینیک جلیل خان هم وسلوالو وژلي ول. همداراز د مئی په یوویشتمه هم بیا شمالي وزیرستان میر علي، میرام شاه او دوسلی تحصیلونو کې په سلور جلا جلا هدفي بریدونو کې ټول سلور کسان وژل شوي ول چې یو پکې تپی سیمه کې ځایي مدني ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ هم شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږویشت پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل کی مروت او خواوشا کې د نامنه او هدفي وژنو زید په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه شوي. ځایي خلکو حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګری ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. حکومت، فوز او پولیسو هم په وار وار دعوی کړې چې د غلطه د ترهګری ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو زید په توپیره عملیات کوي چې د دوی زیدي هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړئ او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
نن په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. چارواکي وایي تر 15 کالو کم عمره 14.5 میلیونه ماشومان به واکسین وي. دا په داسې حال کې چې دوه ورځې مخکې په سند صوبه کې یو ماشوم ګزرن وواهه چې ورسره په دې هیواد کې سږ کال د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 4 ته ورسید. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون له درېیمې نیټې څخه به د هیواد په شپږ شپېته ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت سپیشل سیکرټري عبدالباسط په وینا په پېښور، خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت، د اسماعیل خان کې به 2.5 لکه، 8000 او 3000 ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. نوموړي په وینا په باجوړ، بونیر، چارسدا، چترال، بردیر، هنګو، هریپور، کورم، ضلع مومن، نوشیرا او نورو سیمو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 2 لکه او 2000 ماشومانو ته دا واکسین ورکول کیږي او د واکسین ورکولو لپاره 18319 ټیمونه هم جوړ کړي دي. بلخوا د بلوچستان په کوئټه، مستونګ، پشین، قلعه عبدالله، چمن کې به لا دریم جون څخه تر نهم جون پورې و ورځې د واکسین ورکولو کمپاین روان وي او بیا د بلوچستان په نورو ضلعو په ځانګړو یونین کونسلو کې به 15 ورځې یعنی د دریم جون څخه تر اووم جون پورې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم روان وي. دا په داسې حال د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د جون په لومبۍ نیټه په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دا ډیره د افسوس خبره ده چې په سن کې یو ځل بیا یو ماشوم په ګوزن اخته شو.
اکتوبر 2023 تک کوئی کیس پولیو کا سند میں نہیں ہوا.
دی وای تیر کال 2023 اکتوبر پوری په سن کې د پولیو کیس مخې ته نه راغلی او سخت کال دا لومبۍ پیښه ده چې په شکارپور ضلع کې یو ماشوم پرې اخته شو. موږ بیا بیا کمپاینونه کوو د ګوزن ضد واکسین د خلکو کورونو ته رسوو خو د بد مرغه اوس هم ځینې خلک خپلو ماشومانو ته واکسین نه اچوي او انکار کوي. زه هغوی ته خواس کوم چې ماشومانو ته دې واکسین ورکړي چې د دې ناروغۍ نه د خپلو ماشومانو راتلونکي ژوند خوندي وساتو. د سن اعلی وزیر زیاته کړې چې د یاد پیښې په اړه هم پوره پلټنی کوي چې شکارپور کې 2.5 کلو ماشوم ولې د ګوزن ښکار شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د صحت کوارډینیټر ډاکټر ملک مختار په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو بل پاکستانی ماشوم هم په دې مرض اخته شوی دی. نوموړي په وینا د ویکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوی کیدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. هغه ویلي د دې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. په پاکستان کې بیا بیا د ګوزن یا پولیو پیښې ولې مخې ته راځي؟ په پېښور کې د باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن یو مشر ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پولیو واکسینو په ضد وخت په وخت پروپیګنډا شوې ده نو ځکه خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
خلکو پوها خلکو د دې پاړه باندې سوچ او فکر ډیر زیات کم دی. بل زمونږ چې کم مذهبي خلک دي هغه د دې پاړه باندې ډیر زیات تجسس پیدا کړی دی. خلکو کې ډیر زیات منفي خبرې خلکو ترمنځ کړې دي. ډیر زیات خلک چې کم دي دي نه یرولې دي او خلکو ته دا خودلې دي چې د ټولې دنیا لګیا دي او د دې خلکو پاړه باندې چې کم دي نو منفي او د خلکو پاړه باندې چې کم دي نو ډیر داسې خیالات لري چې دې په دې کې څه خاص مقصد دی. چې کم اوسنی ریفیوزل راتلو ابدا سره راتلو پولیو مسله د دنیا سیاست سره لنکوله چې اځې کې سره باندې دلته کې سره باندې.
ډاکټر شهزاد زیاته کړي باید چې خلک په دروغ یقین ونه کړي او خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین خامخا ورکړي.
نو موږ له پدې خبرو باندې بيخي وګول نه دي ګرول پکار. موږ له پکار دي چې خپل خلک پدې خبره پوي کو چې د پولیو ماشوم نه سره په مور پلار باندې په یو ټولنه باندې بوج شي. وجه دا وی چې دا په هیلت سیستم باندې هم بوج شي. دا ماشوم د ټولو مرده پر مات ګډیا شلوي چې ټولو مرده پر هغه ډیپندنت وي.
په پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په روان کال کې په پاکستان کې 4 پیښې مخې ته راغلي دي. سخت کال لته وړاندې هم په بلوچستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي. د پوهانو په وینا تر 15 کلونو کم عمره هغه ماشومان د پولیو وایرس له خطر سره مخ کیږي چې د خوراک له کمی یا غذایی قلت ښکار وي او یا د پولیو ضد واکسینو کورس یې بشپړ کړی نه وي. پوهانو په وینا چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطره ده او وایرس کولی شي چې ماشوم د ټول ژوند لپاره معذور کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی. که سمارت فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوردونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه واورو.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ګډې خونې یو مشر ویلی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوه اړخیز تجارت زیاتولو په خاطر د نوې موافقې له مخې پرون له افغانستانه د خرلاسو له لارې مال وړونکې لارې پاکستان ته داخلې شوې دي. زیاولک سرحدي پرون مشال ویلي ټول چې په کابل کې پاکستان سفارت افغان ډرایوران ته د داخلي موقتي اسناد کړي دي. د مومندو کاروباریانو په ګنداو کې له درې ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دې احتجاج کې اکثریت د ماربلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخونو مالکان دي. د خیبر ضلع د کولې قانون او معدنیاتو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د کانونو د کیندلو لپاره دي بارود پر استعمال لګول شوی بندیز لرې کړي. د اتحادیې مشر از خان اپریدی پرون مشال ویلي ټول چې دوی د قانون کنستلو لپاره د بارودو په کاروباري بنیادو د استعمال د اجازې لپاره حکومت ته ټول اړین قانوني اسناد ورکړي خو لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. پولیس وایي په شمالي وزیرستان او بونی کې په دوه جلا جلا پیش کې درې کسان وژل شوي دي. تازه خبردار چې د په بونو کې د نامعلوم استوالو لخوا د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اسحاق خان او د هغه ساتونکي تر وژل کې دروسته او زه دوی مړي. احتجاجانو د بنو امیر افشاه پر سړک باندې شوې او لارې بند کړې او احتجاج کوي. کاکه سوي چې نن په پاکستان افغانستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شي. د پاکستان روغتیا وزارت پرون د رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دا نن ځخه د دې هواد په شکوش په تفصیلو کې تر 50 کلونو کم عمره 14.5 میلیونه ماشومانو ته ګزارو ست ساز کې ورکوي. جرمنی هغه 90 کلن پولیس افسر پرون تر هغه وروسته مرسوي چې د ملکریو دشمه د اسلام ضد مظاهرې پر مهال په پرله پسې توګه په چاقو وهل شوی.
مشال ریډیو خبرونه اوسم د جرمنی د پیخي پاړه یو رپورت. په جرمنی د پولیسو یو افسر چې بلکی د افغان کډوال د چړې په گزارونو سخت ټپي شو پرونې د غیبات په ورختون کې سا ورکړه. بدګر د جمعې پر ورځ په منهم خار کې دغه پولیس په ګډون شپک نور کسان د چړې په گزارونو ټپيان کړیو. د سیس چار روزنې شنن کې اندېښمن دي چې خای تر دې ورسته د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمنی عمومي پالیسي تغییر عمومي. سفیولا ستانگزه جزیات را کوي.
د منهایم ښار د پولیسو افسر 90 کلن روین ایل لټه پکېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندۍ ساتل شوی و. د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 50 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و. بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخي ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان یې کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستارزن برګر هم شامل ده. په جرمن پولیس باندې د چاقوګانو د گزارونو د تاریخجنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو ضد ګڼ خبرګونونه یې پارولی دي. بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بستري ده. پولیسو ویلي چې بریدګر بی هوښه ده او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپو او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته ویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر دپاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسي ګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یکشنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورونو له مخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
دا مشال رادیو
د جون له دوه منټې یعنی له پرون راځي د خوست له نړیوال هوایي ډګر دوبۍ ته او له دوبۍ نه بیا خوست ته د کام ایر هوایي شرکت البته نه پیل شوې دي. د خوست پکتیا او پکتیکا همدارنګ د ډیورن کرښې د پورې غاړې زرګونو اوسېدونکي په عربي هیوادونو کې پر کار او مزدورۍ بوخت دي. مسافرو د دې کار هرکلی کړی دی او د کام ایر هوایي شرکت له مسؤلینو غوښتي چې د الوتنو دا بهیر روان وساتي. تفصیل نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست له نړیوال هوایي ډګر څخه دوبۍ ته د آریانا افغان هوایي شرکت د پروازونو له پیلېدو وروسته کام ایر هوایي خصوصي شرکت هم له خوست دوبۍ او له دوبۍ خوست الوتنې پیل کړې. خوست پکتیا پکتیکا او د دې ځای نور نږدې ولایتونه چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري د دې کار هرکلی کوي او غواړي چې د پروازونو دا لړۍ دې روانه وساتل شي. یو تن تلونکي مسافر فرید الله مشال راډیو ته وویل،
مونږ به چې کله د دې ځای نه کابل ته تلو نو درې څلور ساعته مزل و، هغه مونږ ته اوس لنډ شوی دی الحمدلله. تقریبا د کور نه راوځو په نیم ساعت کې میدان هوایي ته رسېږو او د دې ځای نه انشاءالله چې خدای کو دوه نیم ساعته درې ساعته بیا دوبۍ ته چې مونږ سفر لرو الحمدلله ډېر پر راحت باندې یو.
سره له دې چې خصوصي مسافر د دې ولایت څخه د دوبۍ مستقیمو پروازونو ته خوښ دي، تر څنګ یې غوښتنه کوي چې د تېرو وختونو په شان دی په دې پروازونو کې بیا ځنډ او خنډ نه پیدا کیږي. یو بل مسافر محمد اګل عابد وایي،
موږ ډېر خپل ډېر خواښ یو ګنا خوان کې چاله تل پروازونه وي دلې بازي خلک پښتونه وکي چې بان شو دلته ټول مسافر خپا شي وي دا ویل بان شو وایي چې پروازونه لا تل شروع وي دا ډېر خوان کې ټول مسافر خوشاله.
د افغانستان یو شمېر لوی سوداګر هم د خوست څخه دوبۍ ته د پروازونو پیل یو ښه اقتصادي او ترانزیتي پرمختګ بولي او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د دواړو لورو مسافرو تګ راتګ لپاره شرایط آسان کړي. د افغانستان یو تن ملي سوداګر محمد یونس مهمن وایي،
که یو تاجر د میرامشاه څخه پېښور ته ځي نو دا ډېره غټه لار ده چې دی کوي. که چیرې خوست ته راځي تقریبا په نیم ساعت کې خوست ته رسېږي او کولی شي چې زموږ د میدان هوایي څخه استفاده وکړي او د دې ځخه ترانزیت پلاټ سي دوبۍ ته.
افغان سوداګر د خوست هوایي ډګر څخه د مسافرو د تګ راتګ سربېره نوري نړۍ ته د افغانستان د وچو میوو په صادرولو کې هم دا هوایي ډګر له ډېرو اسانتیاوو برخمن بولي. د افغانستان یو بل ملي سوداګر خانجان الکوزی وویل،
د دې ځنا د کارګو د بازي میوه خصوصا د جلغوزو د انتقال په ارتباط باندې مونږه د هوایي لرنونو سره خبري کړې دي. مونږ د کالم دغه خوست نه تر 15000 نه تر 20000 ټنه پورې جلغوزي خارج ته انتقالو او خوشبختانه چې د دې امکانات دغه شوی دی. اوس تاسو وینئ چې هغه امکانات چې د خوست په هوایي میدان کې دي په ډېر نورو میدانونو کې نشته.
د خوست نړیوال هوایي ډګر د تیر جمهور یات له سقوط اله څو ورځې مخکې پرانستل شو چې له هغې وروسته هم پکې یو شمېر اړینې ودانیزې چارې ترسره شوې دي. د خوست له هوایي ډګر نه یوازې د نږدېوالي له نظره د دې ولایت سربېره د پکتیا پکتیکا او غزنی ولایت مسافرین هم ګټه پورته کولی شي، بلکې له دې لارې د دې سیمې وچه میوه په ځانګړي ډول زنغوزي هم بهرنیو هیوادونو ته صادرېدلی شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د دینځای تحصیل په غرونو کې د اور لګېدو پیښې شوې دي. دغه ضلع د ځنګلاتو محکمه وایي د اوسکۍ د غر اور وژل شوی، خو د تلاش د هغې د وژلو هڅې لا هم روانې دي. په دواړو پیښو کې کوم ځاني نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتي چارو ځینې پوهان وایي د سیمې په غرونو د اور لګېدو تر ټولو عمده لامل هلته راغلی د سختې ګرمۍ څپې دي. دوی په عین وخت کې پر حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وژنې لپاره نوې او زیاتې مؤثره لارې چارې وکاروي. د موضوع تفصیل زما هارون باچا په دې رپورټ کې.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارسټ آفیسر یا ډی ایف او آصف علی شاه وایي
دا دینځه تحصیل د اوسکه کلی د غر اور د مې اتشته مې په مازیګر لګیدل وو. نو مولي د جون پر دویمه مشال لړو ته ویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوز او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړی نیټه په بشپړ توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکه سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګېدل دی او دوی یې دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکه کلی په غره کې د اور لګېدو پیښه راته د مې د 28مې پر مازیګر رپورټ شوه. زما د محکمې او د ریسکیو یو یو دوه دوه کارمندان غره ته ورسېدل. د کلی خلک هم ورسره ملګري شول او د اور وژلو هڅې یې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړ توګه ختم شو. خو د مې 29مې پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګېدلې دی. زه خپله د پیښې ځای ته ورسېدم. د پولیسو او پوځ سرتېري هم راغلل. خو ګرم او تیز باد و او اور نور خپور شو. ضلعي انتظامیه ته مو خبر ورکړ او هغوی د ان ډی ایم ای له لارې له پوځه هیلیکاپټر وغوښت. هیلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری وو او اخر کار د جون پر دویمه اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدلې دی. زموږ وارلمخه ستړي کارمندان پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د وسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوزدیر ډی ایف او آصف علی شاه زیاته کړه د اوسکه او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګیدلې ول. نوموړي زیاته کړه د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو حتی د هغو د څانګو پر پرې کولو هم بندیز لګولې دی چې له وجې د ده په خبره ځنګلونه ګڼ او اور مړ کول یې ستونزمن دي. بلخوا د دینځای تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډای کلی مکرب خان د جون پر دویمه مشال ریډیو ته وویل که څه هم اور دا مهال تر ډېره بریده کنټرول شوی دی خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلې او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومتر په حساب باندې بلکې دا زمونږ په دې کې د ټولو نه لوی ځنګل دی چې په دې کې ډېر غټه ونه ولاړه ده. دا د ما په خیال د سوونو کالونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تالاش دا د هغه پورې خور شوی دی. اچھا خو یو دوه درې هلیکاپټرن راغلی وي خو هغه په دې وطن بسړې څه ویل هلیکاپټر پورې بوخه غوندې دنده کړې وه. دا به د سیند ته تور اډکوله به نو ګنټه یې ونیوه په هغې لګېدل هغه به واپس راغی په هغې به واپس ول هغې نه کوم کار بل بیا ول لیوی هم راله او پولیس هم راله فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې یو حده پورې کنټرول شوی دی. یو نور نقصان ډېر زیات کړی دی. خلک دا چې پریشان دي هغه مالي نقصان هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړي مې چې هغه ټول وایي چې پټو لګه یو طرف ته بل طرف نه ښکارېد.
د مکرب خان په خبره د اوسکه د غر اور هله مړ شو چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر دویمه مشال لړو ته وویل د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
ګاډی رواني او سړی سیګریټ بالو غورځي یا سی نو ناغه نو ځکه چې ډېر ورځې کې دا واخو چې وی وی او چې ګوټې مته بسره منو شي نو هغه ودی لګي. زما کله چې ګرمي زیاته شي نو د ځنګلونو کې دې کې چې کوم مونی بوټي دی دې کې مختلف قسم هارډو کاربن وي چې کوم لکه اور پاسا نه اخلي هغه هارډو کاربن. ما سینسي جبا کې موږ وتا ایرومیټک هارډو کاربن وایو. نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغه هارډو کاربن فلش پوینټ دا وی چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپل اور اخلي دا دې اونو بوټو کې چې کوم تیل وي نو دا اور اغشتون کې تیل وي نو دې په خپل هم دې سره اور دی اتیږي زه په دې بیا دې خوريږي په ټول ځنګل کې.
د کوز دیر د ډی ایف او آصف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکه او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یوه تیل لرونکې ونه زیاته ده ځکه نو ډیر احتمال دی چې همدې ونو د سوځېدو له وجې اور لګېدلې وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یوه کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګېدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساینسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر دویمه د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتس اپ له لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانیدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي یو اعلان کې خبرداري ورکړې ده چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سګرټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د هولس د مرستې غوښتنه شوې ده.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
پاکستان سپریم کورٹ د لس کسیزا بینچ یا جرګه کې بنن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو مذهبي لیګ کې لپاره ځانګړو 25 څوکیو پاړه د سنی اتحاد کونسل له درخواست اوریدنه کوي. دا څوکۍ د پاکستان انتخاباتي کمیشن کونسل ته ځکه نوې ورکړي چې په وینا یې دوی د مخصوص څوکیو پاړه ورسره خپل فهرست نو جمع کړي. پیښور هاي کورٹ هم د انتخاباتي کمیشن د فیصله پر ځای وساتل چې پر ځای د سنی اتحاد کونسل په سپریم کورٹ کې درخواست دایر کړو. د فبروري په عامو ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی زیاتره څوکۍ تحریک انصاف حمایت کوونکو آزادو امیدوارانو ګټلې وي چې وروسته د قانوني غوښتنو پوره کولو په خاطر په سنی اتحاد کونسل کې ګډون وکړ. د موضوع تفصیل شبیر جان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په درخواست د جون په دریمه د پاکستان سپریم کورټ فل بینچ سنی اتحاد کونسل ته د ځانګړو څوکو ورکولو یا نه ورکولو د قضیې اوریدنه کوي. الیکشن کمیشن په وړمبی مارچ او پیښور های کورټ بیا په 16 مارچ دې نه وړاندې سنی اتحاد کونسل ته دغه ځانګړې څوکې د نه ورکولو پریکړه کړې وه. سنی اتحاد کونسل د دې پر ضد بیا د اپریل میاشت کې سپریم کورټ ته اپیل کړی و. د آئین او قانون پوه په دې مسله څه نظر لري؟ اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل قیصر جان مشال لیډو ته چیزیں غلطی د پاکستان تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل نه شوی، خو باید د زیات څوکو ګټلو په بنیاد هم هغوی ته دا ځانګړې سیټونه ورکړل شي، کوم چې د دوی په وینا ورته په نظر ناراضي.
تبا مخکنه نومینیشن کې د زنانو یاردل اوس دې کې چې دی خو انډیپندنت ولاړو او دغه پارټي نوم نو قانوني تور سره اغي په دایو کې سن شته چې تاسو پارټي نه او تاسو انډیپندنت و تاسو له دې سیټونه نشي درکړې دي. او سره اون د سیم هاند سیاسي پارٹی دا وی چھنا دا سیٹون دا مال را کرشی اور دا سیاسی پارٹی پا سپورٹ کے چھ دینو زو نم بینالو خو اغیم والار دی اور کوشش دا کئی چھل دی سپریم کورٹ دا فیصلم دی والی نو کد دی سپریم کورٹ دا دی دا فیصلہ والی نو دی حکومت سارے مطلب ٹو تھرڈ میجورٹی شی مطلب ستا سوچ دی بیا چھ دی بس سو اوکی چونکہ پا دی فیلڈ کے یا پا دی گیم کے چھ کم آئین سر لو بھی کولی شی یا آئین غلط استعمال کولی شی نو آغا چھ دی نو دا پی ایم ایل این او پی 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 والا
دا چې د دې ځانګړو څوکو لا تر دې دمه پریکړه نه کېدل وږي په حکومت چلولو کې یا مخالفو ګوندونو تاسو ستونزې پیدا کېدي شي او کنه. نو په خور کې شنون کې خبري لحاظ لوي
ګور د مخصوص نشستونو په خیبر پختونخوا کې دی واقع سلوړ د اقلیت تی وی وی زنانه وي د پنځیش نشستونو مسله د پارلماني مسله ده، خو دا س آئینی بحران نه دی. دې وخت کې په پارلماني توګه باندې کومګ وګورو دلته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومت ته ملاویږي خو دا وی لڑی اکثریت تے کا پوزیشن تے ملاوی کی نو داوی صرف دمرا فائدہ کی چیز اجلاس را وختو جوگا بشی اس مخ کی سکی گدا خود سپریم کورٹ فیصل خودی وقت کی دیتا نس مالی بحران دے دے دلا سو نس انتظامی بحران دے پدی سیٹونو دلا س دا سیٹونا پ بنیادی توگا پائنی توگا کمنگو گورو دا پاکستان تحریک انصاف یا د سنی اتحاد کونسل بنیادی حق دے خو پ قانونی توگا دا ہوینا غلطیاں نشوی دی چی عدالت ہوی لور نہ کھڑل
داروان کل مارچ پر نیٹا د پاکستان د ټاکنو کمیشن سنی اتحاد کونسل ته ځانګړې څوکۍ په دې بنیاد د ورکولو نه انکار کړو چې ګنی سنی اتحاد کونسل د ټاکنو وړاندې د قانون مطابق ته ځانګړو څوکو لپاره لیستون الیکشن کمیشن سره نو جمع کړي او نه ټاکنو کې نیغ په نیغه برخه اخیستې وه، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته کسانو په آزاده توګه دغه ټاکنې کړې وې او ګټلې وې. د دې وروسته سنی اتحاد کونسل پیښور های کورټ کې خواست وکړ ولی هغوی هم د مارچ په 16 د الیکشن کمیشن فیصله برقرار وساتله او سنی اتحاد کونسل ته د دغه ځانګړې څوکو نه ورکولو پریکړه کړې وه. خو بیا سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د پیښور های کورټ دغه پریکړه وځنډوله او د جون په دریمه دیارلس کسیزه فل بینچ په د دې کیس اورېدنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه
د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه له سبا څخه درې ورځنۍ مشورتي جرګه پیلېږي چې پکې د بیلابیلو ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د جرګې یو منتظم جاوید مسید وایي تر دې مخکې تیره میاشت په پېښور کې هم یو جرګه کړې وه او پکې یې حکومت غوښتي ول چې په تیرو دوو لسیزو کې د نامنۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو تاوانونه جبران کړي. دا جرګه پر داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی وفاقي حکومت روانه میاشت کامی سملای ته د نوي مالي کال بودیجه وړاندې کړي. له جاوید مسید سره زموږ همکار طاهر خان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د جرګې هدف پوښتلې ده.
دا قبایلی مشاورتی جرګه ده چې د قبایلو کومې ستونزې دي پاغه باندې یو بل سره ډیبیټ او ډیسکشن کول دي.
نو تاسو دغه مسلو لپاره اسلام آباد ول انتخاب کړو؟
اسلام آباد هم په دې انتخاب کې چې زمونږ د دې د دهشتګردۍ د جنگ تقریبا دا 20-22 سال وشو. دا اوس چې موږ راغلي موږ د جنگ د بقایا جاتو خبره کوو چې چلو هغه جنگ خو چې څه وا خو تیر شو خو د بقایا جاتو خیال خو به ساتو.
بقایا جات خو اکثر حکومت وی چې موږ ډیر ورکړی دي.
دا خو د حکومت خپل خبرې دي. نو موږ خو د کلی خلک یو موږ خو خپل د دې خبرې مدیان یو چلته پرته یو. نو که موږ ته سا چار بچرا کړی وي نو تا مخکې ناست یم دلته دما سره کینی ودی وایي ما مخکې چې موږ ماته سره کړی دي.
بل دا راته وایي چې د جرګې غړي چې کوم اسلام آباد کې موجود دي تاسو هم په هغه کې یې. نو په دې کې د وزیرو او د محسودو خلک دي. نو آیا چې کله جرګه شروع کیږي د جون په څلورم په هغه کې به د نور قبایلي علاقو خلک هم وي؟
په دې نه اول هم مونږ د پنځمې میاشتې په څلورم او پنځم شپږم تاریخ په پېښور کې جرګه کړې وه. هغه کې مونږ ټول قبایل راغوښتي وو. هغه کې ټول وو. نو په دې کې به ټول راځي ټول قبایل به یې پکې.
او تاسو اسلام آباد ته راغلي تاسو ځنې غونډې هم کړې دي چا چا سره هم لیدلې دي او هغې ته هم څه ویلې دي د هغې درته بیا جواز سو؟
زمونږ جرګه ده د جرګې مطلب دا چې لکه یو سړي ته خواس کوي چې راشه کینه زما د مسلې په خواږه ووا ته ووروه او مونږ ته د مسلې حل کړه. نو دې دپاره مونږ د خلکو سره په دې ملاوېږو چې لکه مونږ ټول خلک په دې خبره وو د تحفظ آئین پاکستان کوم هغه جوړ شوی دی محمود خان صاحب او د اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب اسد کیسر صاحب آفتاب شیرپاو صاحب او ورسره چې کومه ده کنه مونږ د افراسیاب بشاګور محسن داوړ صاحب هغې سره هم دا مونږ جرګې وکړلې. نو صرف د دې دپاره چې تاسو راشئ تاسو ته زمونږ خبره واورئ که چرته کې دې شي مونږ غلط یو یا مونږ داسې خبره مونږ نه غواړو چې د حکومت لپاره مشکلات.
نو دا تاسو نمونه واخلئ دا خو ټول یو لحاظ سره هغه اپوزیشن دی حکومت مخالف. تاسو چا وزیر سره یا حکومتي کسانو سره اسلام آباد لیدلی دي؟
یاره تر اوسه به دا زه دروغ وایم. په دې چې مونږ د حکومت مخکې هم راغلي وو دلته دوی درې میاشتې مونږ جرګه وکړه نه خو حکومت مونږ ته سات وکړو چې تاسو راشئ کینه تاسو څه وایي.
حکومت خو مسلې حل خو حکومت سره دي.
نو خو دا خو خبره ده چې دا مونږ راغلي یو چې حکومت خو چې حکومت باندې کینی یا بیا ړوند شي یا بیا نه اوري نه ویني یا خو چې اورېدلی په کار بیا خو مونږ دلته راتلو ضرورت نه و. نن چې راغلي یو خو زمونږ خبره حکومت ته اوري نه.
اوس مونږ وګورو د دومره پرېشرونو به پس اوس د قبایلي سیمې بیا خصوصي وزیرستان څه څنګه ګوري؟
یاره د امن په والا خو بالکل زه داسې نه شم مالی چې هلته امن دی. ولې په دې چې مخکې خو به په قبایلو کې وه دا خبره او سیټل ایریا ته هم راغله ډی خان ټانک دې علاقو کې هم دا نامعلوم تب څه پته ده. د امن مسله خو جانته ده خو زموږ د ژوند مسله ګران
حال به طرف ته اوس لاړ شو. د دې مسلو چې تاسو یاد کړئ چې مشکلات شته حال یې څه دی؟
حال خو یو امن دی آ جان ته وضاحت لري یو د خلکو ستونزې دي. مونږ دا وایو چې کم از کم که هلته کې جنگ دی یا مشکلات دي یا ایکس وای زیډ څه هم دي مونږ دا وایو چې کم از کم که په دې کې د خلکو مشکلات خلکو په دې جنگ کې مطلب د چوک خراب شوی دی مړه شوی دی یا د چا نقصانات شوی دی دوی ته د خپل شایان ورکی نو د دې مطلب دا چې 50% دا هم د امنی والا را ده.
د مسلو په دې حل کې د قبایلي مشرانو څخه څوک پوښتنه کوي دا غیر رول غواړي هغې پکې یعنی شاملوي که نه دا بس نور لکه ادارې کوي؟
یاره ټایم ټو ټایم دوی فارمل جرګې کوي خو داسې فروټفل ریزلټ تر اوسه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ وایو چې یاره دا جرګه وشوه یا مونږ چا په دې کې کنسلټ کړو. یعنی تر اوسه زمونږ په دې خبره کنسپټ کلیئر نه دی چې دا څه روان دي.
لیوا کبالی مشر جاوید مسید سره مو د طاهر خان مرکه اوریده. د سواد د کابل تحصیل په بره بانډه کې پرون یوې ځایي ادبي ټولنې د پښتو د یو نوي کتاب خط چلولی نو ورته ژاړه. د مخکتنې دستوره وکړه. په غونډه کې د سواد ترڅنګ د شاوخوا ضلعو شاعرانو او لیکوالانو هم ګډون وکړ. ویناوال وویل چې د فضل غنی په دې خطونو کې چې په دا کتاب کې شامل دي پر ادب او سیاست نوې خبرې شوې دي چې دوی په وینا دا یو ډول پانګه ده. د مخکتنې غونډې ته د مشال رډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او موږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
دستوری ته په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بستانخین ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی. اوس په داسې دور کې چې رابطې د سترګو په رپ کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه دی.
دا خطونه د ادب حصه ده لکه څنګه چې موږ ته د نورو ادبي اصناقو په ذریعه خپل پخوانی تاریخي سیزونه دود دستور او نورې ګڼې خبرې معلومیږي. همدغه شان د دې خطونو په واسطه موږ ته زاره ډیر معلومات پلاس راځي او بیا د استاد فضل غنی ارواخات خطونه خود دغه خطونه د روایت په سواد کې ژوندی وساتلو. دلته موجود څومره ګڼ شمېر خلکو ته به د ملګرو د خپلو خپلوانو د ادارو لخوا او د کاروباري خطونه راغلي وي خو ډیرو کمو خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړي دي نو هغو ترې وخت په وخت د لوستلو دلوستلو مزه هم اخلي او د بختي اکبر غنیزی په شان خو ډیرو د تاریخ د ادب حصه وګرځول.
دستوري مشر میلمه لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخه دی او هغه دغه کتاب لوستلی او لیکي پرې هم کړی. دی وایي دغه کتاب د پښتو ادب او د سواد ولس لپاره ګټور دی.
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي ادبي هم وي د تعلیم د میدان سره هم تعلق لري دغې په خطونو کې علم وي دغې په خطونو کې تاریخ وي دغې په خطونو کې معاشره وي سیاست وي سماج وي او هغه په دې ټولو خطونو کې شته. زما خیال دی چې پښتني ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضي د دې خطونو په ذریعه مخې ته راشي.
د دستوري بشر کوربه ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغې وجه ښایي
نه سر یوازې داسې دی چې هغه د لوستلو سیز دی دور دې خاطر د دې لوستونکي هم کم دي او بیا د بده مرغه زمونږ د پښتو د نثر چې کوم لوستونکي ځکه کم دي چې زمونږ د نصاب ژبه نه ده. ما ته زما په کالج کې زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو ښودلې شوې نه ده نو زما نوی نسل په دې باندې ګرم نه دی چې هغه د نثر یا د شاعري کتاب لوستلی نشي.
د کتاب لیکوال بختي اکبر غنیزی وایي چې ده د فضل غنی استاد چې د هغه پلار دی ګڼ شمېر ادبي خدمات دي او دلته صرف هغه خطونه راټول کړي کوم چې د عامو خلکو او د زده کوونکو لپاره ګټور او خوښوونکي دي.
بیا چې خطونو ته لاړم ما ترتیب کړو تدوین مې کړو بیا په خطونو باندې ما ویچر یو داسې سیزو کوم چې هغه د ډېرو خلکو د شاګردانو د طالبانو لپاره د پوهې هم څه شي نو ما پای کې خپل څېړنې شپږ لس مقالې شاملې کړې او د خطونو پس منظرې د خطونو روایتونه په مختلفو ژبو کې داغي کنه نو دا یو کوشش میکړه ده.
خرچل ولی نور ته جاړلا جواب کتاب ده دو غنز سے انتخاب ده انتخاب کتاب ده ډیرا ټول کړي او چاپ کړي غنز سے خطوط
دستوري په محل باد شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ګران محترم فضل غنی سے خطوط.